دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبانو د سولې په خبرو کې د شریعت پر ځای له امریکا سره د دغه ډلې توافق لیک ته زیات اهمیت ورکړی دی. ولسمشر نن په کابل کې د مولود د لمانځلو پر مراسمو کې د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او شرعي احکام د سولې د خبرو د بنسټ په توګه ومني. د حنفي فقې په اساس د سولې په مذاکراتو کې د احتمالي لانجو حلولو او د امریکا طالبانو ترمنځ د دوهې د توافق په اساس د سولې د خبرو پر مخ وړل د بین الافغاني مذاکراتو د تګلارې په جوړولو کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ دوه عمده اختلافي مسایل بلل کیږي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوهې کې د سولې خبرې اترې پیل شوې، خو د مذاکراتو لپاره د تګلارې په جوړولو کې اختلافاتو دغه مذاکرات له خنډ سره مخامخ کړي. راپورونه وایي د افغانستان سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له مولا برادر سره تیر ماښام خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنوی ته پاستولي ویډیوي پیغام کې په دې اړه ویلي چې په دغه ناسته کې د لاسلیک شوي توافقنامې په ښه او پوره تطبیق د پاتې طالب بندیانو په خلاصون، تور لیستونو ختمولو او د عملیاتو د زیاتوالي په عواملو او اسبابو خبرې وشوي. په ورته وخت کې په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت پلاوی یوې باخبره سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لري وایي چې ټاکل شوي زلمی خلیلزاده ورسره پلاوی له دوی سره هم وګوري. دا چې دواړه خواوې به په کومو مسایلو خبرې وکړي سرچینې په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ زیاته شوې کچه د منلو نه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچې نږدې صفر ته د ټیټېدو ادعا کړې. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې جنایي جرمونو په تړاو د نن ورځې ارزونې ښیي چې په دغه ښار کې د موبایلونو او موټرو غلا، وسلوالې غلاوي، د خلکو ځورول، باج اخیستل او په علني توګه د مخدره موادو پلورل چې د ښار اوسیدونکي په تنګ کړي وو اوس نږدې پای ته رسیدلي دي. صالح زیاته کړې چې اکثره شکمن کسان تر پوښتنو او ګرویګونو لاندې راوست تل شوی او یو شمیر هغه شکمن کسان چې مقاومت یې کړی نیول شوی. د سالې په وینا هڅې روانې دي چې په کابل ښار کې د جرمونو کچه صفر شي او په دې برخه کې به په هر ناحیه کې د امنیتي ځواکونو اقدامات له رسنیو او خلکو سره شریک شي. په کابل کې د جنایي جرمونو په تړاو د خلکو لپاره خا شکایتونو ورسته ولسمشر شاوخوا دوه اونۍ مخکې امر الله صالح ته د ښار د امنیت او د جنایي جرایمو د لمنځوړلو مسؤلیت وروسپاره. د امریکا ولسمشر ټرمپ او سیالي جو بایدن نن په فلوریدا ایالت کې خپلې ټاکنیزې سیالۍ کوي. فلوریدا ایالت د جمهوریت غوښتونکو ګوند لپاره د ولسمشریزو ټاکنو د ګټلو لپاره اړین دی. دواړه نوماندان به رای ورکوونکي د نومبر په درېیمه په ولسمشریزو ټاکنو کې رای ورکولو ته وهڅوي. تر اوسه په امریکا کې 3 میلیونه خلکو خپل رای ورکړي دي. له رواجي لحاظ له ټاکنو وړاندې رای ورکول ډیموکراټانو او د ټاکنو په ورځ رای ورکول د جمهوریت غوښتونکو په ګټه وي. بایدن خپل ټاکنیزه مبارزه په دې شعار چې کرونا به له منځه وړي سره مخ ته وړي. بلخوا د دې سره سره چې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر د پخوا بل هر وخت په پرتله په امریکا کې زیات شوی، ولسمشر ټرمپ خپل ټاکنیزه مبارزه په دې شعار چې کرونا به محوه کوي سره پر مخ بیایي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خپل څلور ورځني سفر په وروستاني پړاو کې په انډونیزیا کې ویلي چې کمونیست چین د مذهبي ازادۍ د راتلونکي پر وړاندې تر ټولو خطرناک ګواښ دی. پامپیو د تونلارۍ سره د مبارزه کوونکي انډونیزیایي ډلې نهضة العلماء سره د خبرو پر مهال د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد انډونیزیا د ولسواک نظام درلودلو له امله وستایله. پامپیو د ایغور مسلمانانو سره د په وینا د وحشي چلند له امله په ځانګړي ډول د چین نوم یاد کړو. پر چین په پراخه کچه د ایغور مسلمانانو د بندي کولو او شکنجه کولو تورونه لګیدلی دي. خو چین وایي چې ایغوریانو ته د تونلارۍ سره د مبارزې په موخه هڅو کې مسلکي زده کړې ورکوي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 340,000 او د دغه وایروس له امله د مړو شویو خلکو شمیر 400,000 ته لوړ شوی. د فرانسې او جرمني مشرانو د کورونا د زیاتیدونکې نوې څپې په وړاندې په دغو هیوادونو کې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه لګولي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکران د چهارشنبه په ورځ په خپله تلویزیوني وینا کې د روانې جمعې له ورځې د هیواد په کچه د بندیزونو د نافذولو اعلان وکړو. دوی وویل چې د دغه بندیزونو له مخې به رستورانتونه او نور غیر ضروري سوداګریز مرکزونه تړلي وي، خو خلکو ته به خپل کارونو راکړې ورکړې او ډاکټران ته د تللو اجازه وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د چهارشنبه په ورځ د یو میاشتنی بندیز د نافذولو اعلان وکړو. په دغه بندیزونو کې به د رستورانتونو براله و سینماګانې، د ورزش ځایونه او نور تفریحي ځایونه بند وي. په دواړو هیوادونو کې ښوونځي له دغه بندیزونو مستثنا دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر له 140,000 څخه د زیاتېدو خبر ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایروس 114 مثبتې پیښې ثبت شوي او دغه وایروس شپږ کسان وژلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 140,115 ته پورته شو. تاکل شوی چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د مینسک ډلې په مشرۍ جوړیږي. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیه په ګډه د مینسک ډلې مشري کوي. د ناګورنو قره‌باغ د بیلې شوې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان تر مینس په جګړه کې مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. دواړه خواوې یو بل د امریکا په مینسګلټوب د شوي اوربند څخه په سرغړونې تورنوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې د 2020 میلادي کال د خبریالانو د قاتلانو د بخښنې په نړیوال شاخص کې د افغانستان په یو درجه شاته تګ باندې اندیشنه څرګنده کړې او وایي د طالبانو سره د سولې په صورت کې ممکن پر افغان خبریالانو بندیزونه نور هم زیات سي. د سی پی جی په نړیوال شاخص کې افغانستان پنځم ځای نیولې دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وایي چې په افغانستان کې خبریالان او خپلواکې رسنۍ د ډیرو سترو ګواښونو سره مخ دي چې له امله افغان خبریالان ډیر اندېښمن دي. ښاغلي شریفی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغان خبریالان ډیر زیات په دې اندېښمن دي چې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې له لاسه لاړې نشي. نجیب شریفی وویل چې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی د خبریالانو د قاتلانو د بخښنې او قانون منګول ته د نه سپارلو د 2020 میلادي کال په شاخص کې افغانستان یو درجه شاته تګ هم د دوی د اندېښنې سبب شوی دی.
خب دلایل مختلف به وجود درن. د دې لپاره مختلف دلایل شته دي. یو دا چې د سولې خبرې روانې دي. موږ داسې احساس لرو چې چیرې ټاکل شوی وي چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د بیان یو اندازه ازادي لاسه به ورکړو. د بل خوا د رسنیو پر وړاندې ګواښونه ډیر زیات شوی دي. په ورته وخت کې د نامنۍ په زیاتېدو د بیان او د رسنیو د ازادۍ د ساتلو لپاره د حکومت لخوا هڅې لکه چې په کار دي، له بده مرغه په هغه اندازنه دي
مختونه نس.
په نیویارک د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سی پی جی د 2020 میلادي کال خبریالانو د قاتلانو د بخښنې په نړیوال شاخص کې چې د چهارشنبه په ورځ پور شو، افغانستان په دغه شاخص کې د شپږمې درجې څخه پنځمې درجې ته په شاته تللی دی. د سی پی جی د 2020 میلادي کال په نړیوال شاخص کې سومالیا، سوریه، عراق او جنوبي سودان په ترتیب سره په لومړۍ، دوهمه، دریمه او څلورمه درجه کې ځای لري. نجیب شریفی د دې ستونزو سره سره د افغان حکومت او د خبریالانو د ګډې کمیټې جوړېدل او فعالیت خورا مهم ګڼي او چې د جمهوریت د دوم رسل سرور دانش په مشرۍ په دغه ګډه کمیټه کې د افغان خبریالانو په ډیرو ستونزو خبري کیږي او ورته د حل لارې لټول کیږي.
خوشبختانه بعد له دې چې د خبریالانو د خوندیتوب ګټه کمیټه جوړ شول، یو تعداد زیات د خبریالانو د خشونت قضایا ورته رسیدګي شوې ده او نفت د دې چې د قضایا باندې کار شوی دی دا یو ډیره غټه خبره ده او موږ دا استقبال کوو. مګر څه شی چې مهم ده دا ده چې په را
راتلون کې کې با حکومت له خوا ده د خبريالانو د خوندیتوب لپاره جدي کار وشي.
د پجوک د خبري اجانس رئیس دانش کړو خیل وای چی په دوه کې د سولې خبرو په لیدو سره سم په افغانستان کې تاو تریخواله زیات شوه چې افغان خبريالان هم د ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ کړي.
ترکه محدثه کله تاو تریخواله زیاتیږي اولته د قانون رعایت توغت درناوي ورسره کمیږي، نو طبيعي ده چې اده ژورنالستانو په وړاندې کوم معافیت کمی ډلې وټاپلې لږ محیط او ماحول نه ګټه اخلي هغه ورسره رښتیا هم زیاتیږي او دا په دې وروستیو کې زیات سوی، یعنی دا کوم ګواښونه چې ژورنالستانو ته پیدا شوي دا یوازې د جنګي اړخونو له لورې نه دي، بلکه دلته نور ډلې وټاپلې سله دغه ډول هغه د قانون د نه رعایت او د قانون د ضعیفوالي نه ګټه پورته کوي. دوی بیا د ژورنالستانو لپاره مشکلات نور هم زیاتی او زیات کړی دي.
یو افغان خبريال خالد خیالوي چې امنیتي ستونزو او ننګونو خبريالان دي تل کړی چې حالات په سمه توګه ریپورت نشي کړی.
اوس هم افغان خبريالان لګنو ننګونو سره مخ دي او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره هغه پیخي او واقعیتونه چې خبر کول یې اړین دي په اسانۍ سره خبر کړي.
افغان حکومت وایي چې د بیان ازادۍ او د رسنۍ ازادۍ ته ژمن دي او د سولې پر روانو خبرې کې به د بیان او رسنۍ پر ازادۍ باندې معامله ونشي. طالبانو په وروستۍ اونۍ کې د کابل څخه دوه ته تللو افغان خبريالانو د یوې ډلې سره کتلي او د هغوی ستونزې اوریدلي او د رسنۍ په اړه خپل دریځ ورته څرګند کړی. خو د رسنۍ د اساسو سره د طالبانو د خبرو پایلې لا تر اوسه رسنۍ سره نه دي شریکې شوې.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
داد امریکا جاغ آشنا رادیو ده او تاسیز مرش دخ پرونه اوری. د بخښنې نړیوال سازمان غړی سمیرا حمیدی وایي که څه هم د سولې مذاکراتو پیلېدو ته هیله من یو، خو د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو زیاتېدل دوی ناهیلي کړي دي. مېرمن حمیدی زموږ د همکار وحید فیضي سره په مرکه کې ویلي چې په اوسني وضعیت کې د سولې لپاره د طالبانو لخوا جدي ژمنه نسته او تر هغې چې د افغانستان حکومت، طالبان او امریکا چې د طالبانو سره د سولې توافق خلاص لکړي ضمانت ورنکړي، د ملکي تلفاتو لکباله به اندېښمن وي.
په افغانستان کې د سولې کوششونه جریان لري، هم د اوس په دوه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکره روان ده یا مذاکرات روان دي. په ورته وخت کې طالبانو بریدونه هم زیات کړي دي. تاسو په دغه جنگي وضعیت کې د عامو افغانانو او د امن پروسه کې څه مرسته کولای شئ؟
ما فکر میکنم ما در یک وضعیت بسیار حساس در افغانستان قرار داریم.
مون په افغانستان کې ډیر حساس وخت کیو. لیوی خوا په دوحه کې د سولې بهیر روان دی. یو میاشت مخکې چې کله دا مذاکرات پیل شول زیاته خوشبینه وو، خلک زیات هیله من وو. افغانان واقعا له جګړې ستړي شوي دي او غوښتنه یې دا وه چې د دواړو خواوو خبرې نتیجه ورکړي او افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي. خو په خوښنۍ سره په دې وروستیو کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په هلمند، تخار او کندوز کې وضعیت سیړو ګور چې په خوښنۍ سره د سولې پر پروسه کې د ګړې پایته رسولو لپاره جدیت نشته په تیر د طالبانو لوري.
د بخن نړیوال سازمان په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات ته څونه خوشبینه دي او فکر کوي چې دا مذاکرات به د حقيقي سولې سبب شي؟
لکه د نورو خلکو په شان چې په افغانستان کې ژوند کوي، د بخښنې نړیوال سازمان د امن افغانستان غوښتونکی دی چې خلک اساسي او بشري حقونو ته لاسرسی ولري. هر ورځ په خواشنۍ سره افغانانو ته زیان اوړي. اوس ویل نه شو چې خوشبینه یو او کنه، خو ټینګار مو پر دې دی چې د ملکي افغانانو ساتنه وشي او د سولې مذاکراتو کې پر قربانیانو باندې بحث کول باید یوه برخه وسی.
فکر کوي چې د جنگي او مخالفو ډلو په غوښتنه د موقت یا انتقالي حکومت تشکیل به د عمومي اوربند سبب شي؟
بسیار زیاد مشکل است که با
ډیر ستونزمنده ده چې داسې یوې موضوع ته خوشبینه اوسو که واقعا موږ د دواړو خواوو په تیره د طالبانو ژمنه مدرلودی دا چې تاوتریخوالي کم کړي ملکی خلک په نخه نکړي کیدای شي د انتقالي حکومت راتګ او د قدرت شریکول او نور راتلونکي کارونه چې د سولې هوکړې څخه وروسته په نورو هیوادونو کې نتیجه ورکړي د کیدای شي چې د منلو وړ وي. خو زه شخصا فکر کوم په اوسنی وضعیت کې د طالبانو لوري جدي ژمنه نشته چې آیا هغوی واقعا غواړي په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګ شي.
له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو سره به فکر کوي چې سوله به په افغانستان کې ټینګ شي؟
خب نیروهای امنیتی، نیروهای امریکایی یک روز باید از افغانستان برایند و
امریکایی ځواکونه یو ورځ باید له افغانستان څخه وزي. هغوی نشي کولی تر اخره په افغانستان کې اوسي. خو له افغانستان څخه د امریکایی ځواکونو وتلو په برخه کې هیڅ تضمین نشته چې وضعیت به ښه شي که بد. زه فکر کوم اوس یا وروسته دا سرتیری وزي، خو وتلې باید مسؤولانه وي، باید په یو ډول د خلکو ژوند او د امنیتي وضعیت ضمانت وشي.
ولی تر اوسه پورې د سولې مذاکراتو اصلي اجنډا پیل شوی نه ستاسو نظر؟
خب ما فکر میکنم که
فکر کوم افغانستان مستثنا نه دی. د سولې په هر پروسه کې دا شان وخت نیسي، هر اخوا خپل نظر لري. خو په خوشحالۍ سره په افغانستان کې زه فکر کوم چې طالبان غواړي وخت وژنه وکړي نسبت دې ته چې سولې پروسې په وړاندې جدي وي. که دوی واقعا غواړي د سولې پروسې ته داخل شي، له امریکا سره یې تړون لاسلیک کړی دی او د دې توافق له مخې خپل 15,000 بندیان خوش کړل. دا بندیان متخلفینو، په جدي جرمونو تورن وو. فکر کوم زیات وخت وژنه ده، یو میاشت وشو اجنډا جوړه شوې نه ده.
طالبان ویلي دي چې دوی مذاکراتو برخه کې ریښتینی دي، همدارا چې دوی د مذاکراتو میز ته راغلي دي. د بندیانو مسله تاسو ویل پاړی، د بخر نړیوال سازمان لوی اندېښنه سره د مذاکراتو برخه کې؟
خب
د بخنی نړیوال سازمان لوی اندېښنه د خلکو اوسنی وضعیت دی. هر ورځ خلک قربانی کیږي، په شهادت رسیږي، بیکوره کیږي، اساسي حقونو ته لکه ښوونځی، روغتون، سړک، برېښنا او اوبو ته په زیاتو ولایتونو کې لاسرسی نه لري. د سولې مذاکرات باید نتیجه ولري او ګټه یې ټولو خلکو ته ورسیږي، نه دا چې یو یا بل اخوای ترلاسه کړي. زموږ ټینګار د ملکی خلکو خوندیتوب دی، تر هغې چې د دې خواو لخوا ضمانت نه وي. همداشان د امریکا لخوا چې له طالبانو سره یوه هوکړه لاسلیک کړې ده، موږ د دې وضعیت او د ملکی خلکو د تلفاتو له کبله اندېښمن یو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که خلکو د کورونا د وایروس د نه خپرېدو په لارښوونو پوره عمل کړی وای، په ملي سطح به اوس په ګرځېدو محدودیتونه نه لګېدلی. په عین وخت کې په ایټالیا کې خلک په قهر دي او په هسپانیا کې د نویو بندیزونو سره مخالفتونه پیل شوي دي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریالی مریم دیالو پر رپورټ کې وایي.
د روغتیا نړیوال سازمان وی یوازې حکومتونه نه بلکې خلک او پلورونکي هم د کورونا ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې مسؤلیت لري.
موږ کولای شو چې په ملي سطحه د بندیزونو او ډله ییزو محدودیتونو نه ځان وساتو، خو که هر څوک خپل مسؤلیت ترلاسه کړي، دا چې موږ هره ورځ د خلکو د غونډېدلو مخنیوي کوو یا د ډیر وخت لپاره د نږدې ناستو ممانعت کوو یا دې ته ورته ځینې مجلسونه ځنډوو چې وروسته یې ترسره کړو، دا ټول هغه سرښندنې دي چې موږ ټولې باید وکړو.
د تیرې اونۍ رئیس چې د کورونا ویروس د نوو ناروغانو راپور ورکړل شوی، د ډبلیو ایچ او یا روغتیا د نړیوال سازمان په وینا شپږ څلوېښت سلنه یې په اروپا کې دي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې اوس وخت د اروپا ټوله سیمه د دې وبا په مرکز بدله شوې ده. دلته آزاد ګرځېدل زښت ډېر کیږي او په همدې خاطر مقررات ایجابوي چې قیودات وضع شي او په ګرځېدو بندیز ولګېږي او په کور کې د پاتې کېدو امر وشي تر څو د دې وبا د خپرېدو د څپې ګړندیتوب راکم کړو.
خو ځنې په دې نه دي خوشاله چې بیا محدودیتونه وضع شي. د اسپانیې اوسیدونکي د تیر ځل بندیز له امله په دوه ډلو ویشل شوي. تیر ځل د شپې د 11 نه تر سهار 15 بجو پورې په ګرځېدو بندیز لګېدلی و.
دا مقررات اړینو دا مناسب وخت چې ډیر کلک مقررات پر مقابل کې وز شي. فکر کوم په ګرځېدو بندیز د ځینو خلکو لپاره ډیر یو افراطي عمل ښکاري، خو زما په نظر بل اخره به د اقتصادي بحران نور هم زیات کړي او خلک به د دې پر ځای چې ځانونه ډیر با مسؤلیت وبولي د دې سبب بشي چې خلک غیر قانوني کارونه وکړي.
اسپانیا په ټوله اروپا کې یو له هغو هیوادونو ده چې کورونا ویروس سخته وځپله. تر 1 میلیون زیات خلک په کورونا ویروس سخته شوي او دا شمیره مخ په زیاتېدو ده.
اصلی خبره دا ده چې دا ویروس په چټکۍ خپریږي او ښه ښکاره وینو چې مخ په زیاتېدو دی. که موږ دا ټول مقررات سم تطبیق نه کړو، ډېر امکان شته دی چې په راتلونکو اونیو کې د ویروس خپرېدل نور هم زیات شي.
بلخوا په ایتالیا کې پولیسو په هغو قهرجنو مظاهره کوونکو اوخ کې بهونکې ګاز وکاراو چې د کورونا ویروس لامل د بندیزونو په وړاندې اعتراضونه پیل کړي. په دې بندیزونو کې شرابخانې، قهوه خانې او رستورانونه د ماښام په 6 بجو بندیږي. په ایتالیا کې د کورونا ویروس د خپرېدو د پیل راهیسې تر اوسه 500,000 خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته تشخیص شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د واشنگتن او انقرې ترمنځ د ترنګلو اړیکو په درشل کې په ترکیه کې د امریکا د ټاکنو په اړه بحثونه زیات شوي دي. یو ډېر شمېر خلک ګمان کوي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیان رجب طیب اردوغان سره شامل ګرتیا پالی، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو نومان جو بایدن و د انقرې په وړاندې واقعي تګلاره او کلک دریز غوره کړي. د امریکا د انتخاباتو په اړه نور معلومات زموږ همکار احمد شکیب دوست تاسو ته درکوي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد باندې د امریکا بندیزونو ته اشاره د انقره او واشنگتن اړیکې لاپسې ترنګلې کړې دي. اردوغان د روسیې د اس 400 راکټي سیستم د ازمویل په خاطر د امریکا د نیوکو په اړه د یک شنبه پورې خبرګون خوده لده. واشنگتن له روسیې نه د دغه ډول وسلو پیرودل د امریکا او د ناتو د دفاعي قوانینو او اصول څخه سرغړونه بولی. د ته په کتو چې د ناتو د یو غړي هیواد په توګه ترکیه له روسیې سره ژوري اړیکې پالي، پر انقره د بندیزونو د لګولو خطر زیات شوه ده. چېډونکو وایي کله د امریکا او ترکیې اړیکې ترنګل شوینو، اردوغان او ترامپ بیا ژوري اړیکې پالي.
اساساً ترامپ د ترکیه او واشنگتن ترمنز د اړیکو یوازنی پایا بلل کیږي. په تیرو څو کلونو کې اړیکې ډېری بدې وي، خو د اردوغان او ترامپ تلیفوني خبرې وی چې د دواړو ترمنز دوستانه اړیکې بلل کیږي. په حقیقت کې دا تلیفوني خبرې یوازنی ارتباط چې په بیلابیلو ډولونو په بشپړه توګه د سیاسي اړیکو د پریکولو مخه ونیوله.
منتقدین وایي چې له پراخو نړیوالو غندنو سره سره ولسمشر ترامپ د ترکیه لخوا بشري حقوقو ته د ندرناوي په اکله ځان غلی نیوله. د ولسمشر ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن د ترامپ او اردوغان پر اړیکو نیوکه کوي او ژمنه کوي چې د ترکیه په مقابل کې به زیات ټینګ دریځ غوره کړي.
د بایدن په اداره کې لکه څنګه چې په دودیز ډول د امریکا او ترکیه په اړیکو کې معمولو، تاسو به یقینا د بشري حقوقو او دیموکراسي په اړه روایتونه واورئ.
ترکیه د عراق، ایران او سوریه د گاونډي په توګه په سیمه کې د امریکا او ناتو د ائتلاف لپاره ستراتیژیک ارزښت لري. بایدن د اوباما په دوره کې د سوریه او ځینو نورو مهمو موضوعګانو په اړه له اردوغان سره کار کړی او انقره د دیموکراتانو د بریا په صورت کې د هغوی د واقعیت پالنې پر لیدلوري پانګونه کوي.
حکومت هم د حیاتی ګټو لمخې کار کوي او د حیاتی ګټې نه یوازې په ناتو کې بلکې په منځنی ختیځ کې هم شته. له ترکیه نه پرته تاسو نشئ کولای چې په منځنی ختیځ او تور سمندر کې مخته ولاړ شئ.
هر هغه څوک چې د امریکا ټاکنې وګټي له ترکیه سره به کاری اړیکې په راتلونکو څلورو کلونو کې یو بیړنۍ او ځورونکې مسله وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د پکتیا د ولایت یو شمیر په نشئی موادو رشت کسان وایي د ګردیز په زندان کې په دغو موادو معتاد سوي دي. دوی ادعا لري چې د ځینو پولیسو له لورې زندان ته نشئی مواد دننه کیږي او په دې سره بندیانو ته د نشې زمینه برابرېږي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو شیر محمد هر ورځ دلته خپل ملګرو سره د نشې لپاره راځي. هغه چې له شیشې نه ډیره استفاده کوي وایي چې د ګردیز په زندان کې پر نشئی توکو معتاد شوی. شیر محمد وایي چې د یوې حقوقي مسلې پر اساس څلور کاله په زندان کې تیر کړل او هلته یې په دویم کال د ذهني آرامتیا په خاطر نشې ته مخه کړله، خو زیاتوي اندېښنې لا پسې ډېرې شوې.
ټول علي ته عسکر راوړل، ضابطان او خپل دولت خلکو راوړل، خرڅول به سی غټ غټ پیسه دار خلکو نیم بیا به یو پولیس توضیح کول نور ته بندیانو ته پیسې علي ته هم نه مرۍ کولې، بس دغه نیم بیا به هم خرڅ کړه په نورو پولیس ته هم دا شیان پاخیستل په یوازانو به هم راوړې.
دری رابطه هم بالکل برای شما اطمینان میتونم.
په ورته وخت کې سمنوال محمد داوود چې په دې ورستیو کې د ګردې زندان مدیریت ورسپارل شوی، تر د مخکې زندان د حالت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د دندې پر مهال هیڅ ډول نشئی توکي زندان ته نه دي دننه شوی.
ما با گذشته ها کار نداریم که در گذشته ها چی موضوعاتی بود، اما الحمدلله بر شما اطمینان میتیم که فعلا مبارزه جدی ما در مقابل مواد مخدر اشیای ممنوعه به شدت کامل جریان دارد. شما خودتان آمدین تلاشی های ما را دیدین که ما پوسته های تلاشی متعدد افراز نمودیم، یعنی هیچ گونه امکان انتقال مواد مخدر و اشیای ممنوعه داخل زندان نیست.
دیاد زندان دا پخوانی بندی شیر محمد وای چې تر زندان مخکې خوشاله ژوند درلود، خو اوس نه یوازې په خپل در په در دی بلکې کورنۍ هم ورسره په ستونزو کې ښکېل شوې.
اوس شیشت کوم، چرس کوم، پیسې پوډر او پیسې پیدا کوم، ولا دلته کې رسری رسری کنی رسه عملیان تر سم هغه منې شکی، او کنی کار کو چوک مزدوری کوم، پیسې 200-300 خلو رسېرو.
د شمیرو له مخې د ګردیز په زندان کې څه باندې 600 کسان د مختلفو جرمونو پر اساس زنداني دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. کندوز کې یو شمیر نارینه او مېرمنې د روزګار او اقتصادي ستونزو له امله په بازار کې خیرات ټولوي. دوی وایي چې د کورنۍ سرپرستان یې په جګړو کې وژل سوي دي. ګلرحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز څخه راپورټ راستولی.
په کندوز کې اقتصادي ستونزو یو شمېر هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري خیرات ټولولو ته مجبور کړي دي. دوی وایي چې جګړې که دوام وکړي د سوالګرو او خیرات ټولونکو شمېر به نور هم زیات شي. دغه سوالګر وایي چې پخوا به خلکو ورسره مرسته کوله، خو اوس چې د اکثرو خلکو اقتصاد جګړو ځپلی دی له دوی سره څوک مرسته نه کوي. ماخام ناوخته د قندوز د چوک په سر له یوې میرمنې سره یې وړه لمسۍ ناسته ده. دوی هر لاروي ته لاس اوچتوي چې مرسته ورسره وکړي. دغه میرمن وایي چې د زوی اولادونه او میرمنې ورپاتې دي، د هغوی لپاره د ډوډۍ په پیدا کولو پسې راوتې ده. بل لار نه لري، بوډۍ ده، درې څلور لمسی لري، ګرځېدلی نشي چې خلک ورسره مرسته وکړي. ایله سل افغانۍ راټولې کړي. هغه زیاتوي چې کونډه انګورې مریضه ده او غوښتنه یې ترې کړې چې یوه کیلو غوښه ورته یوسي، نو ځکه د ماښام تر ناوخته د خلکو مرستې ته ناسته ده. د دغې بوډۍ میرمنې تر څنګ د هغې لمسۍ چې له یخنۍ راټوله ده او ټوخیږي وایي چې وږي دي. دغه ماشومه وایي چې څه نه لري، وږي شوي او مورې مریضه ده، ځکه د شپې په دغه ځای کې ناست دي. تیر دو ځل چې قندوز د وسلوالو طالبانو لخوا د څو ورځو لپاره نیول شوی و، چارواکو د قندوز په لومړي سقوط کې د تقریبا 800 ملکی کسانو د وجل کېدو خبر ورکاوه چې ډاکټران، نرسان او عام خلک پکې شامل وو.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.